د سهار اوبجیس وی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په دوو سهارنیو خبری مجلو سره پیل شوې. دا خبری مجله د نیم ساعت لپاره ده. السلام علیکم. په راپورونو کې ورچې په کابل کې د تیر شپې په برید کې شپږ کسان وژل شوي چې په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازی او د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي هم شامل دي. نن شنبه ده، د مرغومي یجدې 28مه د جنوري 13مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. گنو ادارو په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په پاکستان کې درې کسان چې یو ټلویزیون ته کار کاوه په ډزو وژل شول. افغان پولیس وایي د جمعې په شپه د کابل پر یوه رستوران د حملې له کبله شپاړس کسان وژل شوي چې په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازی او د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د کابل پر وزیر محمد اکبر خان مینا د تېرې شپې د برید مسؤلیت منلی دی. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. سوجاتا سنگھ د جمعې پرس په نیو ډیلی کې د استنبول د پروسې د جګپړو غوړي په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل که په افغانستان کې د نوښتونو د عملی کولو لپاره پوره تیاری ونه نیول سي، دغه جنگ ځپلې هیواد به خطرونه رامنځته کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پېښور ښار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویان ډاکټر کنشکا بکتاش ترکستانی ازادي رادیو ته وویل د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي، خو دا چې د پولیو وایرس په ګاونډي هیواد پاکستان کې راڅرګند شوی دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسأله ده. په پاکستان کې درې کسان چې یو ټلویزیون ته کار کاوه په ډزو وژل شول. پولیس وایي وسلوالو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وه د اکسپرس ټلویزیون درې کارکوونکي پرون په کراچۍ کې ووژل. طالبان وایي دغه حمله دوی کړې ده. د طالبانو پخواني ویان احسان الله احسان وویل د ټلویزیون پر کارکوونکو یې ځکه حمله کړې چې طالبان فکر کوي خپرونې یې یو اړخیزه دي. د عراق امنیتي ځواکونو او سنی قومي ملاتړو یې د جمعې پر ورځ په انبر ولایت کې لال قاعده شبکې سره د تړلو وسلولو پر ضد خپلو حملو ته دوام ورکړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېره شپه په فلوجا کې سخت ډزې روانې وې او لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شوي او څلور دېرشتنه نور ټپیان شوي دي. د فلوجا شر د روغتون چارواکي وایي د قربانیانو زیات شمېر کوچنیان او ښځې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برېښنایي یا الکترونیکی څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او پروسه کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې پر ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل متحده ایالات به د نږدې ملګرو او متحده هیوادونو د مشرانو جاسوسي بنده کړي. د استخباراتو ټولنې ته ما په څرګنده وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحده هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو. د امریکا ولسمشر وویل متحده ایالات د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانکوویچ په دې هیواد کې د مظاهرو پر ضد نوی قانون توشیح او نافذ کړ، خو لویدیځو هیوادونو ورباندې انتقادونه کړي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست په ویبپاڼې کې د جمعې پر ورځ لیکل شوي چې دغه قانون د اوکراین پارلمان د پنجشنبې پر ورځ تصویب او جمهور رئیس لاسلیک کړی دی. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د مظاهرو پر ضد د دغه نوي قانون له امله ژوره اندېښنه ښولې او وایي دغه قانون په بیړه له پارلمان څخه تیر شوی او ډیموکراتیک سنت نه دی.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول سوی دی. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي درې. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه دوه. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه درې. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه دوه. او په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه پنځه اټکل شوی ده.
و بجې او پنځه دقیقې شوې. راپورونه وایي په کابل کې د تېرې شپې په حمله کې 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازی او د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي هم شامل دي. پروان ته د جمهوري ریاست للی هیات وایي چې د چهارشنبې په عملیاتو کې 14 ملکیان وژل شوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو غوښتنه وکړه. هند په افغانستان کې د سولې له پروسې خپل ملاتړ څرګند کړ. د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې واوري.
د مو شهید قبله ګاو سیف فضل الرحمن څمکنه هغه د پکتیا د خلکو نماینده او پولیسي جرګې کې کله چې هغه شهید شو پکتیا قومونو د هغه د مشره پګړې د مو په سر کې خو
تر اونیو بجو پورې نور مسایل هم څیړو. تاسو د ازادي رادیو خبرونې اورئ چې د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو د 1200 ساعتونو لپاره دوام کوي. د افغانستان په اړه راپورونه راخلو. افغان پولیس وایي د جمعې په شپه د کابل پر یو رستوران د حملې له کبله 14 کسان وژل شوي چې په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازی او د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي هم شامل دي. وسله والو طالبانو د کابل پر وزیر محمد اکبر خان مینه د تېرې شپې د برید مسؤلیت ومانه. په دې سیمه کې ګڼ سفارتونه، رستورانونه او د بهرنیانو ادارې شته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
There were apparently according to our primarily investigation
زموږ د لمړنیو تحقیقاتو پر اساس درې تنه ترورستان و. یوې منفجره مواد لزان سره لنجدول، دوه نور هڅه کوله چې رستوران ته دننه شي. دوی په سیمه کې د امنیتي ساتونکو سره مخامخ شول، دوه کسان ووژل شول. یوې پدې وتونه چې چاودنه وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو خاصه قطعه هلته وه، دوی سیمه کله بند کړې وه. د روټرز خبري اژانس په حواله ناټو قواوی هم د پیښې سیمې ته چې ل 14 وروسته د 10 دقیقو لپاره د ډزو ژغونه پکې اوریدل کېدل رسیدلې وي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تایید کړ چې د برید له کبله په وژل سو کې د 28 کلن لبناني کارکونکي وابل عبدالله هم شامل دی. د دې بنسټ اداري مشر میرمن کریستین لاګاردي په یوې اعلامیه کې دا یو خوشنونکې خبر وبله او ویل موږ ټول زیانمن سیوی یو. د ملګرو ملتونو یو ویان هم دا ومنله چې د دې ادارې درې کارکوونکي په پیښه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دغه برید وغنده. د شغلی مون ویان د دله قول وویل د ملکیانو په وړاندې دغه سیغمونکي حمله د منلو وړ نه دي او له بشري قوانینو سره په ټکر کې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جنسا کی وویل په قربانیانو کې د امریکا د سفارت کوم کارکوونکي نه دي شامل.
We condemn of course the despicable act of terrorism and the strong
موږ د تروریزم دا وحشیانه حمله په شدیدو الفاظو غندو. په کابل کې زموږ د ماموریت ټول کارکونکو روغ رمټتي. موږ د محل د وضعیت پاړه نور معلومات ترلاسه کوو او نور جزئیات او راپورونه نسم تاییدولې. په کابل کې د برېټانیا سفارت بیا ویلي د هغو راپورونو په اړه تحقیقات کوي چې آیا په وژل سو کې د دوی کوم تبعه هم شامل دی که څنګه. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د برید پر مهال پر رستوران کې بهرنیان هم حاضر و او لومړنی راپور نوې چې پوجل سو کې جرمنی اتباع هم شامل دي. په کابل کې د جرمنی چارواکو په دی اړه لڅ ویلو ډاډه وکړه. تیر کال وسلوالو طالبانو په کابل کې یو لړ ډلې زی وسلوالې حمله وکړې چې په هغه کې پر ارګ مانی هوایی ډګر ستري محکمه او د ملګرو ملتونو پر ادارې باندې بریدونه شامل و. پروان ولایت د جمهوریت ریاست له خوا تللی هیات وایي چې په سیاګرد ولسوالۍ کې د چهارشنبې د شپې په بمباری کې 14 ملکیان وژل شوي دي. د دې هیات مشر او د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي پرون ازادي رادیو ته وویل افغان او بهرنیو ځواکونو دغه عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد کړي خو قربانیان یې ښځې او ماشومان دي. ولسمشر کرزی پوار ور له بهرنیو ځواکونو غوښتي چې د خلکو پر کورونو عملیات ودروي. ایسف ځواکونو په دغو عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو خوشنۍ څرګنده کړې ده. تفصیل د اسدالله لودین په رپورت کې.
پروان ولایت ته د جمهوریت ریاست للی پلاوی وای د بهرنۍ ځواکونو د بمباری یو ځل بیا وښودله چې بهرنیان د بیګونه افغانانو ژوند ته احترام نه لري. د دې پلاوی مشر په ولسی جرګه کې د پروان استازی عبدالستار خواسی وای د دوی څېړنې ښیي چې د سیاګرد ولسوالۍ په وازغار دره کې ټوله شپه بمباري روانه وه او په سهار باندې یې بهرنۍ ځواکونو کلی تلاشي کړی او د ځینو کورونو دروازې په بمونو الوزولې.
د وازغار په دره کې لس بجې د شپې بمبار شروع کیږي تر سهار پورې د څوار لسونه تر هو لسو پورې ملکی خلک شهیدان شوي دي. درې پکې مېرمنې دي، شپږ پکې ماشومان دي، دوه درې کسه پکې سپین ګیري. ټپیانو شمېر شته دي، بلې شپږ کسه دي چې حکومت هم امر شپږ دي او د خلکو هم راته شپږ کسه ټپیان ویلي دي.
وروسته له دې چې د تېرې چهارشنبې په شپه په سیاګرد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بمبارۍ راپورونه خپاره شول، جمهوري ریاست دې سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی ولېږه. په دې پلاوي کې له ولسي جرګې سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو، ملي امنیت، سیمه ییزو ارګانونو او لوی څارنوالۍ استازي شامل وو. ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ دغه عملیات وغندل او هماغه وخت د جمهوري ریاست په اعلامیه کې وویل شول چې په دې پیښه کې اته ملکیان وژل شوي دي. ایساف هم په یوه خبر پاڼه کې د ملکیانو د وژنې په اړه خفګان څرګند کړی، خو ویلي دي چې دغه عملیات یې له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې کړي دي. د جمهوري ریاست پلاوی وایي دوی په دې برخه کې له ناټو څخه وضاحت غوښتی او تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ځواکونه هم پکې ښکیل وو او کنه. ولسمشر حامد کرزي په وار وار له بهرنیو ځواکونو غوښتي چې د خلکو پر کورونو عملیات بند کړي او له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک په اړه یې دا موضوع د یو مهم شرط په توګه هم وړاندې کړی. خو د پوځي چارو یو شمېر څېړونکي وایي امریکا په افغانستان کې خپل اهداف تعقیبوي. جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جنګ په افغانستان کې امریکایانو شروع کړی دی، نه د افغانانو په خوښه راغلي، نه د افغانانو سره کومه مذاکره کوي. دوی خپل عملیات خپله کوي او کله چې رئیس جمهور په دې کې بعضې اظهارات کوي یا د دوی د ممانعت دپاره خبرې کوي، دوی هغه ته دومره ارزښت نه ورکوي. دوی د خپلو اهدافو د پلي کېدو دپاره اقدام کوي، ولا به هر قیمت چې کېږي دوی خپل موافقت او پیروزي غواړي.
بل لور ته ولسمشر حامد کرزي د لویې جرګې په وروستۍ ورځ وویل تر څو چې امریکا د خلکو په کورونو عملیات بند نه کړي امنیتي سند به ورسره لاسلیک نه کړي. کارپوهان وایي د امریکا او افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د ملکیانو وژل کېدل په مستقیمه توګه د امنیتي سند په برخلیک باندې اغیز لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د امریکا د دفاع پوخانی وزیر رابرټ ګیټس وایي د پاکستان پوخانی ولسمشر پرویز مشرف د القاعده په وړاندې په مبارزه کې له همکاري ډډه کړې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالي غوښتنه کړې ده. جو بایدن له امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې د تقریبا ټولو سرتیرو پر ایستلو ټینګار او استدلال کوي چې په افغانستان کې باید په محدود شمیر امریکایي افسران پاتې سي. د وال ستریت ژورنال ورسپانې په حواله جزئیات د احمد تکل په رپورت کې.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې په حقیقت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار وکړ. بایدن استدلال کوي چې په افغانستان کې باید یوازې یو محدود شمیر امریکایي پوځي افسران پاتې شي. وال ستریت ژورنال ورسپانه لیکي بایدن په مخکینیو غونډو کې نو بریالی شوی چې د افغانستان په اړه خپل نظریات پر نورو ومني، خو په افغانستان کې له 2 تر 3 زرو پورې د محدود شمیر سرتیرو د پاتې کېدو لپاره د استدلال اوس د سپینې ماڼۍ په چارواکو کې چې له یوې ورځې بلې ته له ولسمشر حامد کرزي څخه مایوسه شوي پلویان موندلي. ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو رسمي اجازه ورکوي ډډه کړې. د امریکا د دفاع وزارت ځینې چارواکي غواړي چې له 2014 کال وروسته له 9 تر 12 زرو پورې سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وال ستریت ژورنال ورسپانې ته ویلي ښاغلي بایدن که څه هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو کومه دقیقه شمیره نه ده ښودلې، خو نوموړی زیاتوي چې امریکا عملا د صفر انتخاب ته د نږدې کېدو په حال کې ده. د پنټاګون دا مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شو ویل په سپینه ماڼۍ کې د جګپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن یو لړ پوښتنې وکړې. ځوابونه ته یې په دقت سره غوږ ونیو او یې ویل چې خپل وړاندیزونه به په مناسب وخت کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د اوباما په اداره کې د بحثونو بیا پیل او د خورا زیات محدود پوځي حضور په اړه د بایدن او د د ملګرو فشار د هغو کړیو د اندېښنو باعث شوی چې په افغانستان کې د امریکا د پراخ پوځي حضور ملاتړ کوي. دا کړی ویره لري چې په افغانستان کې د امریکا خورا زیات محدود پوځي حضور به د دې باعث شي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتي تړون ګرسره لاسلیک نه کړي او په نتیجه کې به د ولسمشر اوباما اداره ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي.
ګڼو ادارو په کابل کې د تیرې شپې حمله چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي دي وغندله. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پېښور ښار کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د پیښو په اړه اندېښنه لري. پاکستان کې درې کسان چې یو ټلویزیون ته کار کاوه په ډزو وژل شول. تیرا قمنتی ځواکونو او سنی قومي ملاتړو یې د جمعې پر اسپانبر ولایت کې لال قاعده شبکې سره د تړلو وسلولو پر ضد خپلو حملو ته دوام ورکړ. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن به د حکومت د برېښنایی یا الکترونیکی څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او پروسه کې بدلونونه راولي. د اوکراین ولسمشر ویکتوریا نکوویچ په دې هیواد کې د مظاهرو پر ضد نوی قانون توشیح او نافذ کړ. خول ویدیو زه هوا دو نور باندې انتقادونه کړی دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهرنۍ خبري مجله کې وریدل. اوس محمد تکل نړیوال رسپانډ ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډ په خپل پرونی غاڼه کې افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د احتمالي وټلو په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلیک دی زمرایل لکې نیول. د مطلب لیکوال د بهرانونو د نړیوالې ډلې څېړونکی ګرایم سمیت د چې په دې ورستیو کې د افغانستان وو ولایتونو ته تللی وو. د لیکي د طالبانو حضور د افغانستان په اکثرو لری پرتو سیمو کې لا هم احساسيږي او خلک د 2014 کال په اړه چې ل پایتر رسیدو سره نړیوال ځواکونه هم له افغانستانه وځي اندېښمن دي. د نیویارک ټایمز په مطلب کې راغلی چې که څه هم د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خپل راپور کې ویلی وو چې د 2014 کال په اګوست میاشت کې د جګړو کچا دیو کال مخکې په پرتله په سلو کې 12 کم شوی و. خو ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي چې جګړې په سلو کې 12 زیات شوې دي. ورسپانه لیکي افغانان له راتلونکو څخه ویریږي او ملګري ملتونه د افغانستان د راتلونکو په اړه زړه نازړه خبرې کوي. خو ښکاري چې د افغانستان له راتلونکو ویری په امریکا کې کافي ویره نه ده خوره کړې او ځکه خو امریکایي چارواکي له افغانستان د ټولو سرتیرو د استلو خبرې کوي. ورسپانه د مطلب په دوام لیکي افغانستان پر هغه لار چې روان دی د نړیوالې ټولنې حضور او مشارکت ته اړتیا لري او ځکه د ښاغلي ګرایم سمیت نظر دا دی چې واشنگتن او کابل باید د امنیتي تړون په اړه په خپلو کې اختلاف سم دستی لري کړی. څول 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د یو شمیر سرتیرو حضور یقیني شي. د سمیت په وینا د افغانستان جګړه د زمری د لکې نیولو ته ورته ده. یعنی سوچ مو د زمری لکې په لاس کې وي فکر کوي زمری به مو وخوري، خو کې لکې خوشی کړی نو دا احتمال لا زیاتیږي. فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د طالبانو په اړه درې ناسم تصورات لیکي. د طالبانو په اړه یو تصور دادی چې دا ډله د امریکا او لویدیز په مرسته جوړه شوی، خو طالبانو کابل په 2008 کال کې ونیو په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو له وتلو وروسته نه غوښتل د افغانستان په مسایلو کې ښکیل شي. خو البته د ورسپانې په وینا دا سمه ده چې یو شمیر طالبان اصلا مجاهدین وو چې لویدیز د پخواني شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې د حکومت ملاتړ کاوه. خبرونه زیاتوي بل تصور دادی چې طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو او په دې حملو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په خاطر جګړو ته زور ورکړی، په داسې حال کې چې د دوی په خپلو حملو کې تر هغه زیات ملکی وګړي وژل کېږي. فارن پالیسی زیاتوي د طالبانو په اړه یو بل تصور هم شته او هغه دا چې دوی په افغانستان او پاکستان کې سوله او خبرې غواړي. خود خبرونه په وینا تر اوسه مسله برعکس ده. دوی هیڅ کله سولې ته تیاری نه ده خودلې او په پاکستان کې هم دوی د سولې د خبرو په اړه د سرګندونو په پلمه یو څه وخت قرار کیناستل، خو په دې فاصله کې خپل ځواکونه راټول کړل او بیا یې حمله ته زور ورکړ.
هند چې د افغانستان په بیارغونه کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله زیاتې مرستې کړې د جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې له عملی څخه خپل جدي ملاتړ څرګند کړ او ویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د سولې او اقتصادي پراختیا لپاره زیات اهمیت لري. تفصیل جانقه الکوزینوري.
هند وای د افغانستان د سولې د عملی پر وړاندې باید د هوشیارۍ چلند وشي او کچیر هر نه وخت په پوره تیاری سره اجرا نشي په جنگ ځپلې افغانستان کې ممکن خطرونه رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگھ د جمعې پر ورځ وویل هیواد په افغانستان کې د افغانانو پر مشرۍ د سولې له عملیې څخه ملاتړ کوي او هیله مند چې دا عملیه به په افغانستان کې د بیلابیلو رقیبو ډلو ترمنځ د پخلاینې په کار کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ په نوې ډیلي کې د استانبول د عملیې د جګپوړو غړو په غونډه کې د افغانستان د سولې د عملیې په اړه د خپل هیواد دریځ د څرګندولو په اړه وویل موږ ټول باید د افغانانو په مشرۍ د سولې د عملیې ملاتړ وکړو. په عین حال کې باید په یاد ولرو چې له افغانستان سره د مرستې د نوښتونو لپاره باید پوره چمتووالی موجود وي. که چیرې نوښتونه سم او په بشپړ ډول عملي نه شي زیات خطرونه لري او غوره به وي چې په داسې یو حالت کې هیڅ نوښت رامنځته نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر ښاغلی سنگھ په افغانستان کې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د بنسټپالو ډلو ګواښونو ته هم اشاره وکړه. ویویل مونږ فکر کوو په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره چې د ټولو افغانانو د یو کولو امکانات پکې برابرېږي تیاری نیول شوی دی. دغو انتخاباتو ته اصلي ګواښ د هغو بنسټپالو ډلو دوامداره هلې ځلې دي چې امنیت له منځه وړي او افغانانو ته حق نه ورکوي چې په آزاد ډول خپله اراده څرګنده کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تروریزم هیڅکله مشروعیت نه لري او هند پوره باور لري چې یوازې د نړیوالې همکارۍ له لارې دغه کرغیړنه پدیده له منځه تلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غویان ښاغلي مولوي شهزاده شاهد د هند بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په مجموع کې د افغانستان د سولې په عملی کې د هند ونډې په اړه ویل
او افغانستان سره قدیمی او حسنه روابط لري. دوی کولای شي چې په لاره کې خپل ښه رول او نقص ترسره کړي او د افغانستان د خلکو ذهن او فکر دا دی چې هند د افغانستان په باره کې یو ښه همکار کېدای شي او اخلاص لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگھ په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې له اقتصادي فعالیتونو او پرمختګ سره اړوند وبلل او ویل د سیمې ټول هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د ترانزیت خامو موادو انرژي او سوداګرۍ په برخو کې د زیات اهمیت وړ دی. د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د ترانزیت په اړه جدي بحث وشي او په دې کار کې د افغانستان ګاونډیان مرسته کولای شي.
د امریکا د دفاع پوخانی وزیر رابرټ ګیټس وی د پاکستان پوخانی ولسمشر او لوړ رتبه پوځي جنرال پرویز مشرف د القاعده په وړاندې په مبارزه کې له همکاري اډاره کړې و. تفصیل د فرشته جلال زئی پر رپورت کې.
رابرټ ګیټس د خپل خاطراتو په کتاب کې لیکلي چې په 2000 میلادي کال کې پرویز مشرف ته د ځنګړو اقداماتو یو لیست سپارلې و چې د طالبانو د دریو عمده رهبرانو نمونه پکې اخیستل شوی و او د هغوی د نیولو غوښتنه سوې وه. ګیټس د طالبانو د دغو رهبرانو نمونه نه دي جوت کړي. دوی هم د راز له مشرفه غوښتنه کړې وه چې د پاکستان په پېښور او کویټې ښارونو کې د طالبانو مرکزونه وتړي، خو لکه څنګه چې رابرټ ګیټس لیکي پرویز مشرف هیڅ یو اقدام هم ونه کړ. د امریکا د دفاع د پخواني وزیر د کاریا شتون د کتاب چې پر روان وخت کې خبرېدونکې دی د په جګړه کې د شکیل وزیر خاطرات په نوم خبرېږي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر په 2000 میلادي کال کې په اسلام آباد کې له مشرف سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي موږ د هغو مشخصو اقدامونو لست مشرف ته ورکړ چې په ګډه مو تر سره کولای سوای. مشرف په خصوصي خبرو کې د پاکستان کمزوري او د افغانستان پر پوله موجودې ستونزې ومنلې، خو له مای پښتنه وکړه چې پر ګډه پوله یو پاکستانی ساتونکی د 40 یا 50 وسلوالو طالبانو سره چې افغانستان ته وړي د مخامخ کېدو په صورت کې څه کولای شي. ګیټس وړاندې لیکي ما په جواب کې مشرف ته وویل چې هغه ساتونکی باید د اجازه ولري چې موږ ته خبر راکړي تر څو موږ پر هغو طالبانو حمله وکړو. د امریکا حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د طالبانو او القاعده د وسلوالو د نفوذ د کمول لپاره په سرحدي سیمو کې د تګ راتګ لارو ته خنډ جوړ کړي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. ګیټس وایي دوی غوښتنه کړې وه چې د پاکستان پر فضا د څارونکو الوتکو د پروازونو زیاتېدو ته اجازه ورکړه شي. رابرټ ګیټس زیاتوي په پاکستان کې په رښتینې ډول قدرت د پاوځ په لاس کې دی او پرویز مشرف د 2000 کال د نومبر په میاشت کې د پاوځ واک جنرال اشفاق کیانی ته ورکړ. له دې سره سم ما د پاکستان مسله جنرال مایک مولن ته وسپارله چې په متواتر ډول له کیانی سره د خبرو په خاطر پاکستان ته تګ راتګ وکړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته ده facebook.com/azadiradio پر دې پاڼه بیلابل خبرونه او راپورونه لوستلی سي او په باسنو کې برخه اخیستلی سي. د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد مبارزې په جریان کې د خپلو اتباعو او د نړۍ د ځینو مشرانو په ګډون د نورو خلکو د شخصي مکالمو او ایمیلونو څارنه هم کوي. دا مسله د امریکا د ملي امنیت یو پخواني کارکوونکي په ډاګه کړې وه او واشنگټن یې له زیاتو انتقادونو سره مخامخ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د الکترون نیکی یا برېښنایي څارنې او د استخباراتي معلوماتو د څرنګوالي په اړه ټلویزیوني وینا وکړه چې مهمه برخه له جنقه الکوزین اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وايي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلون راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې پروز په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل متحده ایالات به د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي. د استخباراتو ټولنه ته ما په څرګند ډول وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکي ایډوارد سنوډن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې اسرار په ډاګه کړي ول. جمهور رئیس باراک اوباما په وینا کې ویل استخباراتي معلومات د ګواښونو په مقابلې کې ډېره مهمه ونډه لري او متحده ایالات له یوې مخې خپل استخباراتي خدمتونه نشي بندولای. جمهور رئیس اوباما دغه راز وویل یو شمېر هیوادونو په رسمي ډول په امریکا انتقاد کړی خو په شخصي ډول یې منلی چې د نړۍ د یوازیني ستر طاقت په توګه د خپلو مسؤلیتونو د پرځای کولو په برخه کې د امریکا استخباراتي توان ډېر مهم دی. د زیاته کړه دا هیوادونه د خپلو خلکو د ساتنې په مقصد له هغو معلوماتو کار اخلي چې امریکا راټول کړي دي. د امریکا جمهور رئیس وویل متحده ایالات د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs.
هیڅوک دا تمه نه لري چې چین دې د خپلو استخباراتي پروګرامونو په اړه آزاد بحث وکړي او یا د روسیا د خپلو خلکو او نورو شخصي اندېښنې په پام کې ونیسي. خو په یاد لري چې مونږ په دقیق ډول بل ډول معیارونه غوره کړي او دا ځکه چې مونږ د شخصي ازادیو او بشري کرامت د دفاع په لومړی جبهه کې یو. د امریکا جمهور رئیس په خبرو کې ویل د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې به د تروریزم پر ضد مبارزې د خپلو عسکرو د ساتنې او له جرمونو سره د جګړې په مقصد استخباراتي معلومات راټولوي.
د دې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ چې پته یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو زه په ولسی جرګه کې د پکتیا ولایت استازي ډاکټر مجیب رحمان سمکنی صاحب سره ناست یم. سمکنی صاحب اول خدای راته وای چې تاسو خو ډاکټر مې یې کنه؟
بله صاحب زه د عمومي جرایي متخصص یم او په څنګ کې مې د سونولوژي په برخه کې هم تخصص اخیستی ده.
څنګه بیا سیاست ته راغلی؟ یعنی څنګه وکیل شوې؟
بعضی وختونو کې یو څوک د خپل د خوخي او د توقع نه برخلاف یو بل فیلډ ته یو بل څه مراجعه کوي. حقیقت دا و چې په تیرو دور دورو کې د قانون اساسي په لویه جرګه کې په اسرائیل لویه جرګه کې او بیا په پنځلسمه دورې د ولسي جرګه کې د مو شهید قبله غاصه فضل الرحمن څمکنه هغه د پکتیا د خلکو نماینده او پولیسي جرګه کې کله چې هغه شهید شو نو د پکتیا قومونو د هغه د مشرې پګړې د مو په سر کې خو نو همدا علت و چې زه مجبور شوم. یعنی په خپل خوخه وکالت نه یم راغلی.
یعنی مجبور نه وي دي ځین نور وکیلانو غوندې کمپاینونه وکي چاته وای چې ما ته رائے راکې نه دیته نه وای.
یعنی ځکه حقیقت درته وایم چې ما په ټول دی کمپاین کې دوه ورځې په پکتیا کې کمپاین کړی دی چې ومې په څمکنۍ ولسوالۍ کې کړی دی یو مې په سید کرم ولسوالۍ کې کړی دی. د دې دوه ورځو نه بغیر ما په ټوله پکتیا کې نو د چا دروازې ته درېدلم چې ما ته د رایې راکړي. نو مې کمپاینونه کړي دي چون په پکتیا کې مې پلار وکالت کړی و د هغه په احترام مې هم رایې راکړي او د دې په څنګ کې ما په پکتیا کې اوه کاله یو مالج ډاکټر په صفت کار کړی دی. نو هماغه د خلکو په واقعي ډول خدمت کول و چې ما ته په ډېره صادقانه ډول د پکتیا ولس رایې راکړه.
موټر شیشې دي تورې دي کنه؟
نه مې د موټر شیشې تورې دي او نه موټر کې ځان سره باندې ګډون ګرځم او نه مې موټر زیرې ده. یو وادي په کرولا کې ګرځم تک کې تنا په کرولا کې ګرځم او د هیڅ نه تر څو راسن لرم. یعنی زه ټول هغه سیاسونو ته کاغه وکیلان دي او کاغه سناتوران دي کاغه وزیران او مینان هر څوک دي کله چې دوی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړو نو دغه د ټولنې او د جمعي خلک د محافظین دي بیا به د حفاظت کوي او د قدردانۍ وکوي. یعنی دوی کچته د خلکو په ماس کې د ژوند د خوند نه خبر شي. یعنی زه په بازار کې هم د کابل په خر کې د شپې می څوک په تلویزیون کې وګوري سهار چې کله په یو مغازې ته یو دکان ته ننوځم هغه ماته چې تر کدام جای دیدې ما ته مچوله نه فهمه تو وکیل نیستې ما ته مچ نه خو باز هم کې پرسوان کنه کې نه وکیل اسې او وکیل اسم نو زه دغسې ډېر عادي ګرځم او د خلکو سره چې کله مخامخ کېږم یعنی زه به یوه خبره درته وکړم چې مبالغه نه شي په کابل کې د ما او د ډاکټر صاحب رمضان بشر دوست ګرځېدل یو رقم ته دي او هېڅ ترس و حراس د امنیتي دغه ستونزونه نه لرم.
دا و د ژوند رنګونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله.